په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغې یا دلوي څلرمه د جنوري میاشتې څلرویشتمه. په خبری راپورونو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی او ځینې نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي ناروې کې دي، څو د طالبانو له استازو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړي. د طالبانو استازو پرون له بهر میشتو افغانانو سره وکتل،
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول شول.
ځینو معترضانو او فعالانو ویلي چې د ناروې له غونډې د مثبتو نتیجو تمه نه لري.
طالبان اوس اوسلو ته تللي دي په دې هڅه چې نړیوال دریځ ته بدلون راولي. دا امکان ضعیف دی.
ځینو کسانو انتقاد کړی چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو کورنیو ته نه رسول کېږي،
په شفافیت ډول نه توضیح کېږي. داسې کسان شته دي هغه هېڅ ضرورت و مرسته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت ښه دی، هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له روسیې وغوښتل چې د اوکراین په مسله کې له احتیاط څخه کار واخلي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. په ناروې کې هغه غونډه چې پرون پیل سوې نن هم دوام کوي او د بیلابیلو غربي هیوادونو چارواکي له طالبانو سره بحث تکشینی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پرونۍ بریا سره شل امتیازونه ترلاسه کړل. په سوریه کې پر یوه زندان په حمله کې لسګونه کسان وژل سوي دي. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. طالبانو ویلي چې پرون یې له ځینو افغان فعالانو سره رغنده خبرې وکړې. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری له خپلو همکارانو سره اوسلو کې دي. دوی او اروپایي استازی به نن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. طالبان وایي چې له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو سره به د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. تفصیل وروسته. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات ولایت کې د یوې مرګونی حملې مسؤلیت منلی. دغه برید د شنبه پوره سوی و چې په هرات کې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي وو. د هرات په حاجي عباس شارګوټي کې چې تر ډیره شیعه وګړي پکې اوسي، پر یوه موټر د مقناطیسي ماین چاودنه سوي وه. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې داعش ډلې پرون ناوخته په خپله ټیلیګرام پاڼه کې د دې برید مسؤلیت ومانه. په وژل سوو کې ښځې او ماشومان شامل وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه جوړ سوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حق شناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې ښویېدو په صورت کې زموږ دغسې یوه مرکز ته ورسي. هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره وري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل چې دغه لار د دیرشو ساعتونو تر تړل کېدو وروسته د سورلویو د موټر پر مخ پرانستل سوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره یې شل امتیازونه ترلاسه کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی په اړه پرون ازادي راډیو ته وویل،
کرکټ ملي لوبډلې نیدرلند ته په دوه پرله پسې ماتو کې کوشش کوله چې دغه جام وګټي او دا لوبې خورا مهمې دي، ځکه له همدغه لوبو د لوبډلې کولی شي چې نیخ پر دغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د ویل ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې درېیمه لوبه د افغانستان په کوربتوب له نیدرلند سره د روانه جنوري میاشتې په 25 نیټه ترسره کړي.
د 2023 میلادي کال د نړیوال جام د لارموندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. په پرنوی لوبې کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 228 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 109 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کیپټن حشمت الله شهیدی 50 پوره کړی. په باولین کې بیا مجیب رحمان 4 وکټې واخیستې. په سوریه کې د امریکا لملاتړه د برخمنو کورد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نشته کې د وژل سو کسانو شمیر 116 دی شته پورته سوی دی. دا خبره د سوریې د بشري حقوقو د سره ډلې چې مرکز په لندن کې دی په یو راپور کې کړی ده. د پنځمه نه وخت څخه باندې 16 افراطي وسلوالو په حسکه شهر کې پر یو زندان حمله وکړه چې خپل نور ملګري خوشی کړي. د زندان ساتونکو کورد پوځیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د بریدګرو په وړاندې ځوابي اقدام وکړ. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي په نشوتو کې د داعش 4 اتیا غړي او 45 کورد جنګیالي چې پکې د زندان داخلي امنیتي کسان هم شامل دي وژل سوي دي. دا لکلی چې سوریې درې کاله مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت ته ماتې ورکړه، لومړی وار دی چې د دې ډلې جنګیالي په سوریه کې یو لوی برید کوي. د راپورونو له مخې د سوریې په حسکه ښار کې پر زندان د برید پر مهال لږ تر لږه 10 ملکیان هم وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورونیو پر شرایطو برابرو غړو ته امر کړی چې له اوکراین ووځي. امریکا ویلی د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دي ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیا کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای سي د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی دا نه دی ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي لس، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه یوه، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي یوه، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3.
خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې ووریدل او د هوا د حالاتو اټکل نه هم خبر سوی. اوس ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړې استازي او ځین نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروې کې د څو د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. توماس ویست بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره به د خپلو اندیشنو او د یو باثبات افغانستان او ټولګډونه حکومت د تشکیل په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي مخ ته وړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو 15 کسیز پلاوی اوسلو کې دی او پرون یې له ځینو افغانانو سره خبري وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د ناروې له دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان یې د ډیالوګ لپاره وربللی دي. ویست زیاته کړې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباده ټولنو او اقتصادونو د ملاتړ جوړوي. توماس ویست او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې USAID چارواکي د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي، چېرته چې د طالبانو یو 15 کسیزه پلاوی هم د خبرو لپاره ورغوښتل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په خپلو بېګنیو ټویټونو کې زیاته کړې چې دې ته په کتو چې موږ له متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدګي په لټه کې یو، له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي ته دوام ورکوو. په امریکا سربیره ځینې اروپایي ډیپلوماټان او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب دی ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شوو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشې کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو پلاوی د جنوري تر 15 میالته بحثونو ته دوام ورکوي. د پلان سره سم طالبانو لومړی ورځ له ځینو بهر میشتو افغانانو او فعالانو سره د اوسلو په سوریا موریا هوټل کې ولیدل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یکشنبې د ناستې په اړه وویل،
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وسوې، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول سول او همداراز د مشورو په دوام تاکید وسو. خوشبختانه چې د ټولو افغانانو د هیواد له اوسني وضعیت حمایت کوو، د حکومت حمایت کوو، د راغلي سولې او د اطمینان او د جنگ د خاتمې څخه ملاتړ وکړه. حکومت هم ژمنه وکړه چې د افغانانو نظریاتو ته به د قدر په سترګه ګوري.
د اوسلو په قربتوب دی ناستې په اړه ګڼ غبرګونونه هم راغلي. د بشري حقونو یوې فعالې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل،
تقاضای ما از نشست اوسلو ای است که
د اوسلو له ناستې زما غوښتنه دا ده چې لومړی باید طالبانو ته دا شرطونه کېږدي چې د ښځو د سیاسي مشارکت په افغانستان کې دننه د سیستم د ټول شمولوالي، د نجونو د متوسطه ښوونځي او د پرانیستلو په تړاو باید له دې ناستې وروسته مطلوب نتایج ترلاسه شي. طالبان باید کتبي ژمنې ورکړي او امضا ولګوي چې دوی د ښځو او بشري حقونو مسایلو ته درناوی کوي،
زنانو احترام میکنن.
په ناروی کې هم ځینو افغانانو او فعالانو د اوسلو په قربتوب د دې ناستې په ضد اعتراضونه کړي. د ناروی ځینې سیاستوال هم دې ناستې ته هیله من نه دي. لا هغې ډلې د ناروی یوې معتبرې ورځپاڼې ویګي د ناروی د ښي اړخي اف آر پي ګوند مشرې سلوی لیستاوګ په حواله لیکلي چې د ناروېژي مالیه ورکوونکو له پیسو د طالبانو د پلاوي وربلل ښکاروي چې حکومت څنګه د مالیه ورکوونکو پیسې د دې په خبره بې معنا مصرفوي. ویګي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د پلاوي د سفر ټول لګښت شاوخوا 1,000,000 سویډني کرونه کیږي چې 1,090,000 امریکایي ډالره دي. ناروې د ښي اړخي ګوند مشرې سلوی لیستاوګ له طالبانو د ښځو او بشري حقونو د درناوي تمه بې ځایه بللې او زیاته کړې ده چې اوسلو ته د طالبانو په 15 کسیزه نارینه پلاوي کې د یوې ښځې نشتوالی هم په خپله هر څه واضح کوي.
ومردل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازې او ځینې نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروې کې دي چې د طالبانو له استازو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. ځینې معترضې ښځې، د بشري حقونو فعالانې او د سیاسي چارو شنونکي د اوسلو له غونډې ډېره تمنه لري. د دوی د ادعاو له مخې ناروې داسې هېواد دی چې تل یې د طالبانو غوښتنو ته زمینه برابره کړې او په خبره د اوسلو غونډه به هم د افغانانو په ګټه تماماً نه سي، خو طالبان له دې غونډې زیاتې تمې لري. دا هم د موضوع تفصیل.
د افغانستان په اړه د اوسلو له ناستې سره هم مهاله یو شمیر معترضې میرمنې، د بشري حقونو ځینې فعالان او یو شمیر سیاسي شنونکي د دغې ناستې پایلو ته ناهیلي ښیي. دوی وایي دغې ناستې ته چې د طالبانو حکومتي پلاوی به پکې د بېلابېلو هېوادونو له استازو او دغه شان ځینو افغان مدني فعالانو سره وګوري خوشبینه نه دي. د محبوبې په نوم یو معترضې میرمنې ازادي راډیو ته ویل،
د قسمت نشست اوسلو متاسفانه
له بده مرغه د اوسلو د ناستې پایلو ته ډېره تمه نشته. دغه راز ناستو مخینه تا پاکتو ناروی هیواد تر دیره اسانچاری هیواد دی. له همدی عمله د طالبانو غوښتنو ته په پام سره ناروی له قطر او پاکستان سره کوم توپیر نه لري.
پاکستان نداره.
د بشری حقوقو فعال زرقا یفتلی هم ورته نظر لري. اغلی یفتلی وایي چې د دې ناستې لپاره هیڅ کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی، نو له همدې عمله به اغیز نه وي.
ما فکر میکنم که نشست ناروی مسئولیت نه میتونه.
زما په فکر ده ناروی کانفرنس هیڅ راز اغیز نه شي درلودلی، ځکه د دې ناستې لپاره کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی او د موخو په اړه یې هم څه نه دی ویل شوی. دا ناسته تر ډیره د وضعیت د عادي خودلو او د دې لپاره ده چې نړۍ ته طالبان نورمال او
خیي
بابا جهان استک. اغلی افتلی ادعا کوي چې هغو کسانو چې په دغه ناسه کې د مدني ټولنو او زینو ادارو په استازیتوب ګډون کړي، زینې هغه چیرې دي چې په دې ورستي کې په یو ډول طالبانو ملاتړ او هغوی ته لا بيتوب کړي. د اوسلو د ناستې په باب دا نه هلی په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو راورسته لښته کړکېچن حالت څخه د وټو لپاره د افغانانو سترګې د نړیوالې ټولنې همکاریو ته اوړي. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې اند دي چې دا ناسته تر ډیره د طالبانو حکومت ته فرصت ورکوي تر څو خپلې ګټې ترلاسه کړي. د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي ازادي راډیو ته ویل،
هغه شي چې اوس موږ ته ښکاره شوی دی دا دی چې طالبان دریس ته کوم بدلون ناراضي. طالبان اوس اوسلو ته تللي دي په دې هڅه چې نړیوال دریس ته بدلون راولي. دا امکان ضعیف دی، ځکه چې په ښځو حقوقو کې نړیوال دریس په خپله معیارونه استوار دی.
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر هغه ښځې چې دې ناستې ته ورغوښتل شوي د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي او په دې ناسته کې به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت چې پلاوی په رسمي توګه اوسلو ته ورغوښتل شوی د دې ناستې پایلو ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي د طالبانو حکومت د ناروې له کنفرانسه د ښو لاسته راوړنو تمه لري. دی وایي چې د طالبانو حکومتي پلاوی به د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره وګوري او پر مشخصو مسایلو به خبرې وکړي.
د اسلامي امارت لوړ پوړی پلاوی ټاکل شوي سیالته له امریکایي پلاوی سره د مختلفو موضوعاتو لکه د کنګل شویو پیسو د راخلاصولو په برخه کې، د تورستونو نه ختمولو او د ډیپلوماتیکو روابطو د تقویې په همدې مواردو باندې به بحثونه او مجالس ترسره شي. او هلته په ناروی هیواد کې د مختلفو افغان شخصیتونو سره سي تجارب لري، مشورشي مشورې لري او نظریات لري، د هغوی سره به مجالس ترسره سي.
ناروی اروپایي هیواد دی، خو د اروپایي ټولنې غړی نه دی. دغه هیواد د افغانستان په اړه د داسې یو غونډې کوربه دی چې له طالبانو سره د افغان مدني فعالانو او ځینې هیوادونو د استازي لیدوکاتو ته پکې زمینه سازي شوي. ویل شوي چې دا غونډه به درې ورځې وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: یو افغان شعر امریکایي زده کوونکو ته الهام بخشي. مقاله د فریبا محبی په نوم د یولسم ټولګي د یوې افغان زده کوونکي په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو، کله چې محبی په سپتمبر میاشت کې خبره سوه چې د طالبانو په واکمنۍ کې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، دې د خپلې خونې دروازه وتړله او ډېر یې وژړل. د مقالې لیکوال لیکي دې د خپلې مایوسۍ پر مهال په دې عنوان یو شعر ولیکه: زه ولې نجلۍ وزېږېدم. فریبا لیکلي: کاشکې زه هلک وای، ځکه نجونې بې ارزښته دي. ځینې نارینه وایي: ولې باید یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه سي؟ نجلۍ ولې باید کار وکړي؟ نجلۍ ولې باید مستقل ژوند ولري؟ د مقالې د لیکوال په وینا، دا شعر د امریکا په سان دیاګو کې د کانین کرست اکاډمۍ ښوونځي د تاریخ تر استاد ټیموټی سټیفنز پورې ورسید. په مقاله کې راغلی چې فریبا اوس په کابل کې یو کورس ته ځي. د دې کورس او د کانین کرست ښوونځي زده کوونکي د انټرنیټ له لارې له یو بل سره غونډې جوړوي. د امریکای ښوونځي یوې زده کوونکي ډیانا راید نیویارک ټایمز ته ویلي چې افغان نجونې د دې لپاره یوه الګو دي. یورو ایشیا ریویو خبرونې د طالبانو هغې پریکړې ته کتلي چې وایي د ځانمرګو لپاره ځانګړی لیوا رامنځته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو پریکړه کړې چې ځانمرګي بریدونه د پوځ برخه کړي. د لیکوال په باور په دې کار سره به د افغانستان پر پوځ د تروریزم داغ پورې سي، ځکه دا د تروریستي ډلو یوه ځانګړنه ده. د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي به چې دوی استشهادیان بولي د پوځ برخه وي، خو د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې ځانګړي ځواکونو په توګه به فعالیت کوي او په ځانګړو عملیاتو کې به کارول کیږي. مقالې د طالبانو د دفاع وزارت هغه اعلان ته هم اشاره کړې چې وایي یو نیم لک کسیزه پوځ رامنځته کول غواړي. په دې مقاله کې د بلومبرګ راپور ته هم اشاره شوې چې پکښې راغلي د داعش پر ضد مبارزه د طالبانو لپاره د ژوند او مرګ په معنا ده. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلي چې داعش ډلې د 2018 کال له جنوري راهیسې په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا سل ځانمرګي بریدونه کړي او د امریکایي، افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونو پر وړاندې یې شاوخوا 2.5 حملې کړي او دا ډله طالبان هم هدف ګرځوي. خو لیکوال د مقالې په پای کې پوښتنه کوي چې آیا د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د ځانمرګو لیوا ته اړتیا ده، او آیا د دا ډول واحد پر رامنځته کولو سره به یو پوځ د تروریستي ډلې ځانګړنې خپلې نه کړي؟
ځینې مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا سوي بشري مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. دغو فعالانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دغه مرستې تر ډېره د قومي، مذهبي او سیمه ییزو اړیکو پر اساس ویشل کیږي.
یو شمیر مدنی فعالانو د یک شنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدنی فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد آزادي راډیو ته ویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پرات اکثر بشری مرستو کوم درته دوا کړی ځکه چې مرستې د توکمیز مذهبي اړیکو او ان د خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. ها خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلې که رسیدلې هم دي ډېری کمې دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطن دوست هم ازادي راډیو ته ویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعاوې لري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل پوغو وکیلانو کې دی. هغه د گذار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان دمرس خپل خپلوانو ته ویشي. دمرس خلکو ته نه رسیږي. دوی رسنۍ ته دروغ وایي. خلک لوګي سره مخ دي. خلک له لوګي مري او حق حقدار ته نه رسیږي.
موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم راواخلو خو زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي وو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یوه کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړي خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
د طالبان حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د وروستیو اورښتونو او نورو طبیعي پیښو قربانیانو ته یې مرستې رسولې. د دې وزارت مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغو مرستو کې نقدي پیسې او خوراکي توکي شامل دي.
55 کلن قمر الدین د پروان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي ته په دغه ولایت کې وروستیو اورښتونو سخت زیان رسولی دی. وایي په وروستۍ واوره کې د کور چت راغورځېدلی او اوسمهال په سختو حالاتو کې شپې ورځې تېروي. قمر الدین وایي کومه مرسته هم ورسره نه ده شوې. خود طالبان حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت به په ټول افغانستان کې د طبي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسونې خبره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو ملاتړو پر همکاري د وروستیو طبي پیښو قربانیانو ته د نقدي پیسو ترڅنګ خوراکي توکي هم رسولي. د دې وزارت مالی اداري مرستیال عنایت الله شجاع
د حوادثو ضد وزارت د محترم وزیر په خاص هدایت سره 50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپی ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه وزارت د موسساتو سره په همکارۍ 15,000 څخه زیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي.
د نوموړي په خبره هغه کسان چې په وروستیو پیښو کې ګیر پاتې و د ژغورنې لپاره د دفاع وزارت له هلیکوپټرو هم کار اخیستل شوی او دا چاره به راتلونکي کې هم دوام ولري. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو د جدي میاشتې له 14 نیټې را په دې خوا 240 کسان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي او دغه شانې شاوخوا 204 اتیا کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت وایي د وروستیو اورښتونو په ځانګړي ډول واورې له امله د یو شمېر ولایتونو لوی لارې هم تړل شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سمې یو بهرنی مسأله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پر سر پر روسیې د مخنیونکو بندیزونو د نه لګولو ژغ وکړ. انتونی بلینکن ویلي چې دا کار به پر اوکراین د مسکو د برید د مخنیوي لپاره د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. د روسیې لخوا په اشغال شوي کریمیا کې لویو پوځي تحرکاتو پر اوکراین د برید په اړه د خطر زنګونه کړنګولي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې په وړاندې د مخنیونکو بندیزونو غوښتنه رد کړه او وی ویل دا کار به د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. په نیول شوې کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې پوځي تاسیساتو په لویدیزو پلازمینو کې د خطر زنګونه کړنګولي چې ممکن په اوکراین برید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مخنیونکي اقدام په توګه پر روسیې د بندیزونو د لګولو غوښتنه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي لخوا وړاندې شوه بیګا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې په دې شکل رد کړه.
So when it comes to sanctions
کله چې د بندیزونو خبره راځي د دغو بندیزونو هدف د روسیې د تیری مخنیول دي. نو اوس که دا پیل شي د مخنیوي اغیزې له لاسه وځي. ټول هغه څه چې موږ یې کوو له اروپا سره د یوې متحدې لارې او د روسیې لپاره د پراخو عواقبو د رامنځته کولو په شمول د دې لپاره ډیزاین شوي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په محاسبو کې رول ولوبوي او هغوی له تیری کولو منصرف کړي. آن د دې تر څنګ چې موږ په عین وخت کې ډیپلوماسي هم
تعقیبوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له لویدیز غواړي چې همدا اوس باید پر روسیې بندیزونه ولګوي. زیلینسکي استدلال کوي چې په اوکراین تر برید وروسته به د لویدیز بندیزونه ګټه ونه کړي، نو ولې د اوس بندیزونه نه لګوي. د امریکا د سنا د بهرنیو چارو په کمیټه کې د جمهوری غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایک مکاول هم د سی بي ایس ټلویزیون سره په خبرو کې په هغه څه نیوکه وکړه چې د مخنیوي غیر فعال اقدامات یاد کړل، یعنی د بندیزونو د لګولو لپاره د انتظار ایستل. مکاول زیاته کړه ویره لري که همدا اوس یو قوي کار ونه کړو نو پوتین به په اوکراین برید وکړي.
ازادي راډیو ته غوښیست نور مسائل هم چیرو خوست د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو ورده. نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري او غربي چارواکي به له دوی سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات کې د یوې مرګونی حملې مسؤلیت منلی دی. دغه برید د شنبې پر سوی و چې د هرات د چارواکو په خبره شپږ کسانې په نتیجه کې وژل شوي وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره دیارلس مرکزونه جوړ شوي دي. چارواکي وایي چې د